السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر 4 بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لدی دوه مانیمای د انصاف پلټه کې ودو ورکو شوې و ځان خبرونه ته ځانګړي شوی په دې خبرونه کې به د افغانستان د سیمې او نړۍ د تازه خبرونو ترڅنګ بلا بلا راپورونه هم ولرو خو په فایل کې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړی
افغان حکومت وی په فاریاب کې وضعیت د اډی کېدو په حال کې دی په خوست کې د وی کورونی 15 غړي وژل شوی دی د هالند هوایی شرکت کې ال ام وی پریکړه کړې چې تهران ته خپل الوتنې وځنډوي د محلي ارګانونو خپلواکي اداروي په فرای ولایت کې وضعیت د اډی کېدو په حال کې دی د دې ادارې رئیس متین بیگ نن ازادي رادیو ته ویل چې په فرایاب کې مظاهره پای ته رسیدلې او د شونځو په ګډون دولتي ادارې پرانستل شوې
د مایمنه او فاریاب وضعیت په ټوله کې خده له پرون شنبه راهیسې ټوله دولتي ادارې پرانستل شوې او په عادي ډول خپل چارې مخته وړي د خوونځو په ګډون ټوله دولتي ادارې پرانستې دي
تیر اونۍ د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان او د پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب اسول جمهوري ریاست وی نظام الدین قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی دی د خوست د والی مرستیال وی په باک ولسوالۍ کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي عبدالواحد پټن چې د یوه دولتي هیئت په مشرۍ د باک ولسوالۍ په پهلوان خیلو کلي کې د پېښې ځای ته ورغلی و نن ازادي راډیو ته ویل چې پېښه به څیړل کېږي
پنځه کسان یو محصل د درمالین او یو ډرایور وو د مدیان صاحبان یو حدیث وګړې د یوې کورنۍ پورې منسوب خلک دي دغه وژل شوي دي یو پنځه کسیز پلاوی ته انشوی دی چې دا موضوع دقیقه وڅېړي او ګزارشونه به په بعدن د مطبوعاتو سره به شریک شي
تاسو ازادي راډیو ته ورجست په کندهار کې ملي اردو وی په خاکریز ولسوالۍ کې تیر شپه د طالبانو یو حمله په شاتم بولې ده د 215 اتل قول اردو ویان وی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خاکریز ولسوالۍ په شاغوندان سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو پر یو مرکز حمله وکړه جګړن یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل
زموږ زړور پرسونل په قهرمانۍ دښمن ته سخت ضربه ورکړې ده چې په نتیجه کې 11 تنه تروریستان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول
ښاغلی علي وی چې په دې جګړه کې د ملي اردو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی بلخو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وی پر دولتي ودانیو په دریو راکټي بریدونو کې 11 کسان ټپیان شوي دي د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه توغندي په داسل کې وشتل شوی چې په ولایت کې دننه د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په مشرۍ امنیتي غونډه روانه وه ښاغلی نوري وی چې په ټپیانو کې 2 سرتیري او 9 تنه ملکیان شامل دي یو راکټ د ولایت بل د پوهن ریاست او دریم د ښاروالۍ ریاست په انګړ کې لګیدلې ده وسلوالو طالبانو د دغو راکټي حملو مسؤلیت منلی دی د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ولسی تړون د پروګرام لخوا د څه باندې 400 متره استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې ولی محمد شفیق اسدالله سعید د دې پروژې د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دا د ولسی تړون لومړی داسې پروژه ده چې د سیمې د خلکو په خوښه به عملي کیږي د ترکیه حکومت په یو فرمان کې تر 3000 زیات دولتي کارکونکو له دندو ګوښه کړل دا کسان چې نیمایي پولیس ته له هغو ډلو سره د اړیکو په شک لري کړی سوي چې د ترکیه د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي د دې فرمان پر اساس چې نن صادر شو په ترکیه کې 12 دولتي ټولنې 12 ټولنې د غرض درې ورسپنې او یو ټلویزیونی چینل هم بند شو د ترکیه حکومت دا اقدام مخکې تر دې وکړ چې روانه میاشت په دغه هیواد کې 2 کلن استراري حالات پای ته ورسیږي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل مایک پامپیو وایي پر دغه هیواد به بندیزونه تر هغه دوام کوي چې پیونګ یانګ د خپل رهبر کیم جونګ اون لژمن سره سم له خپل اټومي وسلو لاس نیوي اخیستی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په توکیو کې د جاپان او جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته وویل بندیزونه به تر هغه پر ځای پاتې وي چې له اټومي وسلو د تصفیه جزئیات په بشپړ ډول تصدیق سیبي نیوي لکه څنګه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ګونور باندې موافقه کړې و تر دې مخکې شمالي کوریا پر امریکا تور لګولې و چې پیونګ یانګ ته د پامپیو تر سفر وروسته له اټومي وسلو د لاسته اخیستلو لپاره ورڅخه بعد ماشانه ډول غوښتنې مطرح کوي د هالند هوایی شرکت کې ال ام وی پریکړه کړې چې تهران ته خپل الوتنې وځندوي. دغه شرکت په یو لنډ اعلامیه کې خبر ورکړې چې د مالی لیدلوري او منفي نتیجو له کبله یې د اوس لپاره دغه پریکړه کړې ده. دغه شرکت ویلي چې وروستۍ الوتنه به د سپتمبر پر 22مه له امستردام څخه ایران ته وسی. دغه شرکت چې په 2013 میلادي کال کې تهران ته خپل الوتنې بندې کړې وې، په 2018 میلادي کال کې وروسته له هغې بیرته پیل کړې چې تهران او د نړۍ لویو قدرتونو په خپلو کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. او په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو 200 هلکانو او د هغوی د فوټبال دروزون کې د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې له څه باندې دوه اونیو راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي. د چینګرای ولایت والی نارونګ ساک اوسو تانا کورن چې د ژغورنې د روانو هڅو مشري کوي نن یوه کانفرنس ته وویل:
زه تاییدوم چې دغه 13 هلکان چې د هغوی روزون کې هم پکې شامل دي لسمت در وټول لپاره له خیرو هي برخمن دي. دغه 13 کسان زموږ له عملیاتو خبر او له موږ سره لسمت را وټول ته چمتو دي.
چارواکي وایي دغه عملیات شاید 3-4 ورځې وخت ونیسي او تر ډیره د هوا په حال پوري اړه لري.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کړل. درنو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 او په منځنۍ صفه 12.89 اوریدلی شئ. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبرې وشي.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانا باشه حمایت خود دوباره ایران میکنه و ما هم از تلاش های صلح به رهبری افغانا و مدیریت افغانا و مالکیت افغانا همش حمایت کردیم.
در افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی و پام دیاره د ولسی جرګی ل یو غړی سره هم غږیدلی یو.
افغانستان دیدی تاثیرات طبیعی خبره ده چې مثبت دی په خاطر دیدی چې د افغانستان خلق غوښتنه ده ستوله.
د لوګر دولتي شورا مسولین خبرداري ورکوي ک طالبان په دغه ولایت کې د خونځي او د خلاصېدو اجازه ورنکړي خلک به پر وړاندې ودرېږي.
او ګچېرې طالبان په خپل وعده و نه درېږي او د موږ مسکاته بوتړي نو موږ خلکو سره ولایتي شورا همغږي سره موږ د مکاته خپل خلاصو او بیا باندې د مقابل کې هم د لوګر خلک ولاړ وي.
د دې ترڅنګ په بهرنیو مسایلو کې اوري چې شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو یو وار بیا په یو بل توند انتقادونه کړي. د خبرونې دوهم نیمای د ورکو شوی وزیزانو او د انصاف په لټه کې خبرونو ته ځانګړي شوی لمو سره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبرې وشي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغانستان په استازیتوب ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډون وکړي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د بروکسل په ناسته کې د جګړې د دوام پر ځای پر سولې ډېر تمرکز لوی او مثبت بدلون دی. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به نړیوال د افغان سولې له هڅو هم خپل ملاتړ اعلان کړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په اړه هم هر اړخیز بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په خبره د حکومت دواړه مشران ولسمشر او اجرایه رئیس به په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانان
د بروکسل په ناسته کې به د ناتو غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له طرحې بیا خپل ملاتړ اعلان کړي. د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو دوام او روغه جوړه زموږ رسمي سیاست هم دی او په دې برخه کې چې کوم پرمختګونه رامنځته شوي په دغه ناسته کې به ترې هرکلی وسي.
د ناتو سرمشري زبا د روانې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دوه ورځو لپاره جوړه شي. وړاندې په سیاسي چارو کې د ناتو د سرمنشي مرستیال جیمس اپاتوري له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې ویلي چې په دې سرمشري کې به له ولسمشر اشرف غني سره د سولې پر وړاندیز او ابتکار بحث وشي څو د افغانستان د ستونزې لپاره یو سیاسي حل لاره وموندل شي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبریالانو ته ویلي چې افغان حکومت د ناتو د سرمشریز نتایجو ته هیله مند دی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سعودي او بروکسل ناستې دا مسله واضح کوي چې نړۍ په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت لپاره اراده لري. د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم
توپیر باندې چې دلته په سوله باندې بحث کېږي دشي د هغه اړخونو د پاکستان په شمول باندې افغانستان په جګړه کې نقش درلودل
د خاغلی خادم په خبره په افغانستان کې د ننه د سولې د ټینګښت لپاره تقریبا ټول خندونه لمنځه وړل شوی او اوس د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو هڅې هرومرو مثبت نتیجه ورکولی شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و اموریدل چې د بروکسل په ناسته کې بد افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د غناسته په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره مهمه بولي. زما همکار محمد واصل وصال د ولسی جرګې لغړی ګل پاچا مجید د سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه شان ناسته د افغانستان د سولې له روان بهیر سره څه مرسته کولای شي.
د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په بروکسل کې د ناتو په غونډې کې په دې هلته د ناتو سرمشریزه غونډه هم بي پغې کې د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس د دواړو غوښتنه دا ښایي چې دا د افغانستان لپاره ډیره حیاتي او مهمه ده، خصوصا د سولې امنیت راوستو په برخه کې او همدارنګه د نظامی کومکونو په برخه کې د افغانستان سره.
بله مجلس صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه هڅې په دې وروستیو کې ګړندۍ شوې دي او نړیوال ملاتړ هم شته، نړیواله اجماع هم رامنځته شوې ده، څه فکر کوئ په دغسې وخت کې دغسې مهمه غونډه ترسره کیږي څه تاثیرات به ولري د افغانستان په اوسني وضعیت باندې دغه ناسته؟
په افغانستان د تاثیرات طبیعي خبره ده چې مثبت دي، په خاطر دې چې د افغانستان خلکو غوښتنه ده سوله، او همدارنګه جلال مب جمهور رئیس هم ډیر د دې لپاره لیواله ده، او تاسو په دې خبره اوریدلې چې وخت نا وخت ویلي چې په هر قیمت باید افغانستان ته سوله راشي او دا وروژوژنه نوره بند شي، خصوصا خارجي مداخله چې په افغانستان کې دي، چې د افغانستان او افغانانو ترمنځ یو تفرقه اچولې ده او دوی دلته خپلو مخه لپاره کار کوي. نو زه فکر کوم چې د دې مخنیوي لپاره د افغانستان د ولس هغه ارمان چې د سولې د دې ته رسیدو لپاره نړیواله اجماع یا نړیواله مرسته د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان دې ته ضرورت لري، خصوصا د هغه هیوادونو چې په افغانستان کې نظامی حضور لري او د افغانستان سره نظامی مرستې کوي، او همدغه هیوادونه دي چې هغه هیوادونو سره چې د افغانستان کې مداخله لري، نظامی مداخله لري، سیاسی مداخله لري او د افغانستان جنگ ته لمن وهي، د غوي هم دغه هیوادونه د دوی سره خې اړیکې لري او مرسته ورسره کوي.
بله مجدي صاحب، ورسته پښتنه کا په لنډه توګه راته وایاست، د دغه غونډه ګډونوال هیوادونه باید سړول ژمنې وکړي او په خپل کې کوم مسایل باندې هوکړي تر څو چې بل اخره هغه مثبت تاثیرات چې افغانان ترې تمل لري او د افغانانو هیله ده هغه ته ورسیږي.
د دوی د مونږ د تمل لري چې اول کې کومه سولې پروسه چې د دینه باید د افغانستان د جمهور رئیس له خوا یا د افغانستان د ولس له خوا غوښتنه شوی، د دې کلک ملاتړ وکړي. دویم هغه لوري چې دغه جګړه تمویلوي، خصوصا مخالفین د دولت د افغانستان، د هغوی باندې فشارونه راوړي تر څو دغه مخالفین چې طبیعي خبره ده د دوی غوښتنو طلبه کوي، هغوی مجبوره کړي چې دغه مخالفین د خبرو اترو میز ته کښېنوي. دریم هغه پرېکړې چې د پروسې کېږي، د افغانستان حکومت په مسله کې یا کوم تصمیمونه نیولای کېږي، هغه تصمیمونو کې دوی باید ورسره همکار شي، ځکه بېل د دوی همکارۍ نه هم دا ناشونی دی دا کار. نو زه فکر کوم چې په دې کې نړۍ څومره چې افغانستان حکومت ته مسؤلیت متوجه ده، نړیواله ټولنه چې په امنیتي برخه کې او په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې په افغانستان کې حال حضور لري، دوی هم د افغانستان حکومت په شان دوی هم دلته مسؤلیت لري.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی و چې د بروکسل ناستې د مثبتو پایلو په اړه غږېده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د ایران په مرستې اندېښنې څرګندې کړې دي. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زیدیار ویلي چې له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران مرسته او په تېره د دغه هیواد لخوا د دغه جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه دي. سربیره پر دې د دغه جرګې یو شمېر غړو هم نن د جرګې په عمومي غونډه کې پر دغه موضوع اندېښنې وښودې. ویل په افغانستان کې د ایران لاسوهنې مخ په زیاتېدو دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
لوسلوارو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګان د اخمنه کړی ده. دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو له مخې د طالبانو سلګونه جنگ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د یک شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یو هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان است.
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یو حساس موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو او تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی، نن زموږ نه زیات له کړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. پخوا تر دې د هیواد په لویدیځ کې ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللي او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی.
همزمان با تنش که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو ده. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوخت دي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې. د لوګر دولتي شورا مسؤلین خبرداري ورکوي که طالبان په دغه ولایت کې د خونځیو د خلاصېدو اجازه ورنکړي خلک به یې پر وړاندې ودرېږي. د دې ولایت دولتي شورا رئیس حسیب ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې چې نن به د خونځیو د بیا خلاصېدو اجازه وکړي، خو په خبرې تر اوسه یې خپل ژمنه نه ده عملي کړې. له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت له خونځیو نه د وسیلې په توګه سیاسي استفاده د هیواد د ماشومانو او د دوی له راتلونکي سره ستره جفا بولی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د وسلوالو طالبانو لخوا په لوګر کې د 9 ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته اوس د ولایت دولتي شورا مسؤلین وایي چې د یاد ولایت قومي مشران او عالمان د ښوونځیو د بیرته خلاصېدو په هدف له طالبانو سره په اړیکه کې دي. د یاد شورا رئیس حسیب ستانکزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د یکشنبې د ورځې تر 10 بجو پورې به دا ښوونځي خلاص کړي، خو په خبره یې دوی تر اوسه دا کار نه دی کړی. دی وایي چې که طالبان له خپلې ژمنې په شا شي دوی به یې د خلاصېدو لپاره خپله لاس په کار شي.
هر کس که
باشه اگر حکومت باشه یا مخالف حکومت باشه
دی وی که حکومت یا د حکومت مخالفین د پوهنې سیستم او ښوونځي اغیزمنوي او زمونږ اولادونه له تعلیم نه منع کوي مونږ مجبوریږو چې له ځانه دفاع وکړو او اجازه به ورنه کړو چې اولادونه مو بې تعلیمه پاتې شي که طالبان تړل شوي ښوونځي خلاص نه کړي مونږ اړ یو چې پاڅونونه زیات او پر وړاندې په یو غږ ودرېږو دا په داسې حال کې ده چې د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د 9 ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکړ د ویلي چې په دې سره 15,000 هلکان او نجونې زده کوونکي له زده کړو او ازموینو محروم شوي دي ښاغلي عرب ویلي چې وسلوالو طالبانو دا ښوونځي د لوګر ولایت په بېلابېلو سیمو کې تړلي او ګواښي کړی چې که حکومت یې د خلاصېدو هڅه وکړي دوی به دغه تړل شوي ښوونځي وسوځوي د سیمه ییزو چارواکو په باور وسلوالو طالبانو دا کار د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په غبرګون کړی دی وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په لوګر کې 320 ښوونځي دي چې له 122,000 ډېر زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي دغه وزارت دا هم وایي چې په ټول افغانستان کې 1,100 ښوونځي د نامنیو له وجې تړل شوي دي د پوهنې وزارت تل ټینګار کړی چې پوهنیز نظام او ښوونځي باید د نظامي او سیاسي فعالیتونو او اهدافو نه لرې وي او هیڅ ډله باید ورنه د فشار د آلې په توګه استفاده ونه کړي د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معرف له دې امله چې او غیر سیاسي غیر جانبدارانه او غیر نظامي بهیر ده مجد پر وړاندې هیڅ ډول سیاسي نظامي او یا هم د استفاده اقدام د منلو وړ نه هغه څوک چې په سیمه کې فعال دي او دوی ښوونځي تړي دوی اصلا د خپل بچو سره ظلم کوي بینان د خپل بچی راتلونکي تیار کوي او فکر کوم دی ولس له راتلونکي سره دښمنی دا تر ټولو غټه دښمنی
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان په لوګر کې خونځي تړي بلکې لدې مخکې هم د یاد ولایت په خروار ولسوالۍ او نورو سیمو کې خونځي تړلې دي خو په ټوله کې دا خونځي داسې وخت تړل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پوهنې ته د بنسټیز کار په هدف روان کال د پوهنې د کال په نوم نومولی دی
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
زموږ غږله ازادي راډیو اوري او سم یو نړیواله مسله که هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تر سرمشریزي وروسته شخړه ختمه وبلل شوه خو اوس دواړو هیوادونو یو وار بیا پر یو بل انتقادونه پیل کړي دي رضوان مراد د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ اړیکو کې وروستي تحولات تعقیب کړي او دا اوس سره په سټډیو کې د مراد صاحب ستړي مشي د امریکا او شمالي کوریا مقامات اصلا په کومو مسلو پر یو بل باندې او کوم انتقادونه کړي دي
مننه کوم د شمالي کوریا او د امریکا ترمنس اورستین د خادونه د امریکا د بارونو شر وزیر پرون جاپان کې حالت د جاپانی مقامات او د جنوبی کوریا له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړي او بیا نن ورته د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت وان جواب ویل دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او خپل وزیر مایک پومپیو ویل دی چې شمالي کوریا تر څو چې موږ ته یقیني نکړي چې د کوریا ټاپو وزماله اټومي وسلو پاکيږي او دا به ثابت هم شي تر هغه په شمالي کوریا بندیزونه پاتې وي اکرام بندیزونه هغه مسله ده چې شمالي کوریا مشرانو ته نه مدرلوده چې د ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ لکتنی وروسته به امریکا خواکي اما دا مسله په پمپیو چې دا به پر ځای پاتې پاین حل کې بیا مایک پمپیو د شمالي کوریا د زینو مقاماتو د سختو الفاظو جواب ورکړي مثلا هغه ویلي چې د امریکا غوښتنې دي لکه یو مجرم یا دوی چا ورته ګنګستر په انګلیسي ژبه کې وایي د هغه غوښتنې او یو طرفه دي زمونږ ګټې او منافع پکې په پام کې نه نیول کیږي نو امریکا ویلي چې کچېته د غوښتنې دی او مجرم غوښتنې نو بیا دا غوښتنه خود نړۍ ده چې کوریا ټاپو اوس مبیت لاټومي وسلو پاک شي او نړۍ بیا نړۍ نو مجرم دی یوازې امریکا نه ده شمالي کوریا هم ټینګار کوي چې یوازې د خپل ګټې لپاره غوښتنې او یوازې پر موږ باندې بیا د فشارونو د بندیزونو دوام د عادلانه کارن دی او د خبري او د موافقه چې د ترامپ او د کیم جونګ ترمن شوی هغه ته صدمه رسېږي
خو په سنگاپور کې چې سمو د مخ حکومت سرمشریزه د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمن تر سره شو تقریبا د کوریا په ټاپو وزمه کې د حکومت اټومي مسایل چې و دغه د لغو کېدو او د غیر اټومي کولو موافقه مو شو نو اوس کوم مسایل دي اصلا چې واشنگټن او پیونګ یانګ ترمن بیا اختلافات راپورته کړي
لکه څنګه چې تاسو ویل کله چې په سنگاپور کې د مې په 12 دواړو مشرانو کتلې نه ډونالډ ټرمپ او کیم جونګون نو خپل امریکایي میډیا هم دا تاریخي کتنه وبلله او د کوریا مشر کیم جونګون ژمنه وکړه چې اټومي وسلې به په مکمل ډول خدمت د لری وټن وشتون کو میزلو هغه تجربه به هم زندوي او د امریکا له ولسمشر سره خپل کتنه مهمه او ګټوره بللې و. د غراز د امریکا د بارونو چیر وزیر څو ورځې مخکې ویلي چې ډیر زیات پرمختګ هم کړی دی په دې مسأله کې او د کوریا د اټومي پروګرام بندول مرکزی موضوع ده چې په دواړه لوري موافق دي، خو اوس د امریکا له څرګندونو یا د امریکا پر غوښتنو د شمالي کوریا اعتراض دی. شمالي کوریا وایي چې دا غوښتنې یو طرفه دي، یعنی د شمالي کوریا ګټه پکې نشته او بندیزونه هم دوام لري پر موږ، نو ځکه دوی اختلافاتو خبره پورته کړې ده او په عین حال کې بیا د شمالي کوریا مشران دا خبره هم کوي چې یو څه د امریکا موږ ته راکړي یو څه په ځواب مقابل کې موږ ورکړو. د سینې شي کېده چې د امریکا ټول غوښتنې موږ په یو طرف ومنو او همیشه د دې انتقاد دا دی چې دا غوښتنې یو قسم جابرانه او د زور له چینل کېږي، نو د اختلافاتو ستې مسله بندیزونه او د امریکا د غوښتنو باندې د شمالي کوریا اعتراض دی.
ډیره زیاتونه درنو دوستانو وامه اوریدل چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په سنگاپور کې تر سرمشري وروسته کسوم د شخړه ختم وبلل شو، خو اوس دواړو هیوادونو بیا په یو بل باندې انتقادونه پیل کړی دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم ورزو کندوز ته، په کندوز کې اوشمیر مدني فعالان او د ماشومانو د حقونو مدافعان وایي چې د نامنیو او د جګړو غزیدو له کبله په ټولنه کې د اقتصادي ستونزو په ځانګړې توګه د فقر او ناداری لمند پراخېدو په حال کې ده او دغو عواملو د دې ولایت ګڼ شمیر ماشومان شاقه او د سختو کارونو ترسره کولو ته اړویست دي. اجمل آریان لسیمی نور حال راکوي.
په کندوز کې د جګړې غزیدو، فقر او اقتصادي ستونزو ګڼ شمیر ماشومان شاقه کارونو ته اړویست دي. په نوموړي ولایت کې یو شمیر مدني فعالان او د کوچنیانو د حقونو مدافعان وایي چې په کندوز کې د شته نامنوی او جګړو له کبله په ټولنه کې د فقر او اقتصادي ستونزو لمن پراخه شوې ده او له کبله یو شمیر ماشومان د خپلو د کورنیو د اړتیا پوره کولو په خاطر د سختو او شاقه کارونو ترسره کولو ته اړویست دي. د کندوز په بازار کې هر ورځ کم عمره کوچنیان په سترګو کېږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او په خپلو نازکو لاسونو د خلکو بوټونه رنګوي، پلاستیکي کڅوړې پلوري، پلاستیک راچو کې د خلکو د کورونو سودا انتقالوي او پر داسې نورو شاقه کارونو باندې بوخت دي او یا هم خلکو ته د سوال لاس اوږدوي تر څو د خپلو د کورنیو اړتیا پوره کړي. خو دغه کارونه د کوچنیانو په روح او روان باندې منفي تاثیر کوي. د کندوز یو تن مدني فعال نظیف الله نظیف په دې اړه ازادي
د نن ماشومان د راتلونکو ټولنې شخصیتونه اهم دي. کچېری ځینې ماشومان په ماشومتوب کې داسې کارونه وکړي چې هغه په راتلونکو ژوند کې د دوی په شخصیت باندې منفي اغیز درلودلی شي، نو په خپل ماحول کې دوی هغه د خپل سیمې خلکو لیدلی دي په ماشوموالي کې، نو بیا به دغه د ځوانۍ په مرحله کې دوی له دې نه رنځ وړي.
په ورته وخت کې په نوموړي ولایت کې د ماشومانو د حقونو یو مدافع نعت الله خلیق بیاوی چې په ټولنه کې د فقر پدیدې زیات شمیر کوچنیان له صحي خوراکي توکو، روغتیایي خدمتونو، جسمي سلامتي او له سالمې ښوونې او روزنې څخه محروم کړي دي. هغه وایي که چیرې د ماشومانو ستونزو ته په وخت سره توجه ونه شي نو ښایي په راتلونکو کې ټولنه له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ شي.
اعتیاد یکی از معضلات کلان است که ما نشانه پاک
د ماشومانو اعتیاد له لویو او جدي ستونزو څخه شمیرل کېږي او موږ دردونکې بېلګې په کندوز کې لرو، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم خاص کار نه دی شوی او همداشان له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کېږي او د دې بېلګې هم زموږ په ټولنه کې شته دي. له دې سره سم په کندوز کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر د ماشومانو د حقونو د ملاتړ د څانګې مسؤول بسم الله وزیري هم په کندوز کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو په اړه خپلې جدي اندېښنې لري، خو دولت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د ماشومانو د ملاتړ په اړه یوه ځانګړې تګلاره او میکانیزم جوړ کړي او په دې برخه کې دولت پاتې راغلی دی. بلخوا په کندز کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست رئیس محمد زهیر اعظمي هم په دې ولایت کې د ماشومانو پر وړاندې ستونزې مني او زیاتوي چې تر یو حده پورې دوی د ماشومانو ستونزو ته رسیدګي کړې خو بسنده نه بولي.
یک مدیریت داریم به نام شبکه حمایت از اطفال سپن است که برای اطفال آسیب پذیر، برای اطفالی که از جنگ و
منازعه د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په نوم یو مدیریت لرو چې د بېوزله ماشومانو، بې سرپرست ماشومانو، د جنګ ځپلو ماشومانو او د فقیرو ماشومانو ستونزو ته رسیدګي کوي او د هغوی ستونزې له اړوندو ارګانونو سره شریکوي تر څو ورته رسیدګي وشي. د کندوزیانو په وینا چې له 15 کالو راهیسې د دې ولایت بېلابېلې برخې د جګړو او د نامنویو شاهد دي. نامنویو او جګړو په ټولنه کې د فقر او اقتصادي ستونزو لمنې نور هم پراخه کړې ده او له کبله یې نادارۍ او اقتصادي ستونزو یو شمېر خلک مجبور کړي تر څو خپل کوچنیان د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ باسي.
سلور بجی او دیرش دقیقې شوي. سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د محلي اورګانونو خپلواکي اداره وی په فاریاب کې وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. تیر اونۍ د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان نیول کېدل د هغه د پلاویانو د مظاهرو سبب اسول. د خوست د ولی مرستیال وی په باکو لسوالی کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي. عبدالواحد پټان چې د یو دولتي هیئت په مشرۍ د باکو لسوالی په پهلوان خېلو کلی کې د پیښې ځای ته ورغلی و دا خبره نن ازادي رادیو ته وکړه. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي کې په خاکریز ولسوالۍ کې تیر شپه د طالبانو یو برید په شا تمبولی. د دوی په خبره په دې نشته کې لس تنه ترورستان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. بلخو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي پر دولتي ودانیو په دریو راکټي بریدونو کې 11 کسان ټپیان شوي دي. د ولی وایاند وایي چې یو توغندی د ولایت د مقام، بل د پوهنې ریاست او دریم د شروالي ریاست په انګړ کې لګیدلی. د اورزګان ولایت په مرکز ترینډ کوټ کې د ولسی تړوند پروګرام لخوا د څباندی 400 متره استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې. د ترکیه حکومت په یو فرمان کې 3000 زیات دولتي کارکونکي له دندو ګوښه کړل. دا کسان چې نیمایي پولیس دي له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل رکړی شوي چې د ترکیه د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا وروستي تورونه کم اهمیت وګڼل. مایک پامپیو وایي پر دغه هیواد به بندیزونه تر هغو دوام کوي چې پینګ یانګ د خپل رهبر کیم جونګ اون له ژمنې سره سم له خپلو اټومي وسلو لاس نیوي اخیستی. د هالند هوایي شرکت KLM وایي پریکړه کړې چې تهران ته به خپلې الوتنې وځنډوي. دغه شرکت ویلي چې وروستۍ الوتنه به د سپتمبر پر 28 له امستردام څخه ایران ته وسی. او په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو دولو سهلکانو او د هغوی د روزونکو د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې له څه باندې دوه اونیو راهیسې په یو وسمه کې راګیر پاتې دي.
د سپورت ورځنې هنداره
دا هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان 14 کلنې فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا فوټبال سیالیو په لړ کې تاجکستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبه افغان لوبډلې یو د 0 په وړاندې د تاجکستان د 14 کلنې فوټبال ملي لوبډلې نه وګټله. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې له ازبکستان نه 0 د 1 په وړاندې ماتې منلې وه. ټاکل شوې د افغانستان د 14 کلنې فوټبال ملي لوبډله له یوې بریا او یوې ماتې وروسته خپل دریمه لوبه د روان کال د سرطان میاشتې په 13 نیټه د دوشنبه په ورځ د قرغیزستان په وړاندې وکړي. تر نن اوسه کلمو د کوم رضوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې سپینغر مسینکته او بند امیر بوس لوبډلې ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې سپینغر لوبډلې د مجید علم د 2 او حسن صفی د 3 شپږ منډو پر مټ مسینک لوبډلې ته د 230 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د مسینک ټوله لوبډله په 115 منډو وسوځید او لوبه د 128 منډو په توپیر بایلوده. په دغه لوبه کې د سپینغر لوبډلې لوبغاړي عابد چې د سیالي لوبډلې 15 لوبغاړي اوټ کړي ول د لوبې غوره لوبغاړي ونومول شو. په دوهمه لوبه کې بیا بوس لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او خپل سیالي لوبډلې بند امیر ته د 208 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې بند امیر لوبډلې ورکړ شوی هدف د 2 وکټو په ځان سره پوره او لوبې د 2 وکټو په توپیر وګټله. آصف موسازی چې د بند امیر لوبډلې لپاره 2 نسوځیدلې منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړي وټاکل شو. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کروشیا روسیې ته او انګلستان سویډن ته ماتې ورکړه. د روسیې او کروشیا ترمنځ سیالي دوه د دوه په وړاندې مساوي پای ته ورسېده، خو په پینالټي شوټونو کې د کروشیا لوبډلې څلور درې لوبه وګټله. انګلستان بیا سویډن ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووته. دا په وروستیو 28 کلونو کې اول وار دی چې د انګلستان د فوټبال لوبډله د نړیوال جام سیالیو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کوي. ټاکل شوی د دغه سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه د سه شنبې په ورځ د فرانسې او بلجیم ترمنځ او دوهمه نیمه پای لوبه د چهارشنبې په ورځ د کروشیا او انګلستان ترمنځ وشي.
واصل وسالو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل، اوس هم د دوو نیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د خبرېدو وخت دی. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازري کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بواورې چې د کندوز ولایت د شیر احمد په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د دوی ځینې خپل خپلوان د تاجکستان په زندانونو کې بندیان دي، د بند 15 کال تیر کړي هم دي خو هلته ډیر په تکلیف کې دي. دوی وایي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په حق له یو تفاهم نامه هم نافذ ده او افغان حکومت به هڅه وکړي چې د دوی بندیان افغانستان ته انتقال شي چې د بند پاتې موده د افغانستان په محابسو کې تیر کړي. دغه ستونزه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړه. لومړی به د شیر احمد او ورپسې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ.
د انصاف پلټکه
اورور نن د سده او د کومه زاید ټلیفون کړي.
نوم می شیر احمد دا د امام صاحب ولسوالۍ یو سیدن کایما.
خو اوس چیر وای؟
اوس ورن کابل کیما.
ستاسو مشکل سو؟
موږ مشکل بندان په تاجکستان کې دا څو کال کېږي، هیڅ د سات نوښت نه ده معلوم. په لګاو پتندا کوم حقوقي بشري مغودي سره نه نسته، دا هیڅ کوم حساب کتاب نسته، دا ظلم او تعذیب. په لګا پتندا باندې روان دي، پرادو کې اعلانونه کېږي چې بندان د هر دولت په خپل جرم نه په مابوسین په خپل وطن کې باید تیر کی. موږ دا ته په تلاش کې په کال کې پښپږ میاشتو کې
مراجعه کړي چې دغه بندیانو انتقال شي د تاجکستان نه افغانستان ته.
وزارت خارجه ته مراجعه کړي، وزارت داخله ته هم کړي دي، ټول وزارتو ته موږ دسه دروازه نه دسه موږ سخت کړي نه. او منګ برادر ګل دې ته پټېلا او پټامبا باندې دې ته وېسلې دا پرون منګ لاړ وزارت خارجه کې دا یو راته ویل چې تاسو 15 ورځې صبر وکوي، ابل راته وایي چې داخل کې دی وزول دی، داخل کې دی سانتارونه دی، تاسو دې په فکر دی خو مال چې وځي چې سانتاروي کوم نه کې چې منګ بیغمه سوزلونه بیغمه سي تاسو شم کم سي چې منګ وایي چې زه کوم نه سو پتوسو چې موږ راځو د شکایت کو چې د موږ ریاستي جمهوریت د موږ وزارتونه دي چې راځو موږ ته علني په مخ په مخ باندې وای وای هغه مدي حق د مرګ لري، حق د سنسار لري. مریض ته شفاخانه ته لاړ شي کالای مریض مری ډاکټر نو ته چې تم ری وای ته کیږي موږ چاته لاړ شو په ځای دې چې موږ ته دلته سلای راکې موږ ته وای هغه د مرګ لایق دی، هغه باید مړ شي، هغه سنسار شي. دا وای نه ده چې موږ سره کیږي موږ چیرې لاړ شو؟
تاسو کله تللی یاستئ تاجکستان ته؟ تللی یاستئ؟ دا بندیان مو د نږدې نه لیدلی.
تاجکستان ته د منګ یو انډیوال روزینه مخکې دوه درې ورځې تللی، دا اختر یې مالته تیر کړی، دا صاحب مهربانه خپل ډالر دی دروازې خولې کې دی بابس اخلي بیا پس لغوي تا ته یو خپل هغه بندي درخې نور ولاکه دویم نفر مو وینه
دغه بندیان د یو ولایت دی سوق دی چې تاسو نمایندګي کوي
بهار ولایت دی دی تخار دی دی کندوز دی صاحب دی بغلان دی دی بدخشان دی دی کابل دی دی هلمند و قندهار دی
دسی معلومات لري چې په دې سو کال قید اوخته
موږ دا ویل کېږي چې اتلس کال شپاړس کال دغه چې قیدونه دی غو معلوم شوي دي پنځه کال شپږ کال تېر شوي پردرې ګولې هېڅ سرنوشت معلوم نه ده
استاد سې څه غواړئ
موږ دا غواړو چې کوم قید چې به باندې راغلی ده په دغه خپل وطن کې تېر کړي هغه یول مړی وچه ډوډۍ خو باندې خو به نس موړي که نه په دې افغانستان کې
داسې معلومات لري چې مخکې د دې نه افغانان چې په تاجکستان کې بندیان وو افغانستان ته انتقال شوي دي
یو تعداد پروس کال تېر کال انتقال شو پروس کال موږ راغلي وو دلته وزارت کې مریضه وکړه ریاست جمهوري ته مریضه وکړه آیاتان وایي موږ لېږو آیاتان ته لاړل او لس ورځې تېرې کړلې نه پوهېږم چې دوی چه وکړه چې یو نکړل بیرته چې راغله دا پرون موږ ورغلو پښتنه مالته نه وکړو موږ ته وایي وایي هغه د مرګي لایقه دي د سنګتار لایقه دي اندا موږ ته جواب دی آیاتانو موږ ته علني په مخ ویلې وایي یو یې وویلې ویلې یو میاشت شل شپې تاسې صبر وکړئ هغه لا د هغه د کور آبادي یا رښتیا یا دروغ هغه بل یې موږ ته ویلې وایي دا خلکې د مرګي لایقه دي دا باید سنګتار شي نو دا وینا یو سړی یو سړی ته مخامخ کوي
دغه بندیان چې تا ویل د مختلفو ولایتونو دي دوی په کوم جرم بندیان شوي په تاجکستان کې
خو تاجکستان ته بعضې چې تللي دي برادرې ګلا کوم کار دپاره تللي بعضې د کوم غریبۍ دپاره تللي بعضې پاسپورټونه یو ورځ دوه ورځې کښې تېرې شوي دي خو په عنوان باندې نیولي دي او بندیان دي اوس هغه خو یې په هر صورت د هغو دوسې تکمیله دي قید یې معلوم ده اوس د خپل جرم قید باید په د خپل وطن کښې تېر کړي په قانون دي دغه تلویزیون په وینا دي رادیو په وینا دي کومې مادې چې تاسې اعلان کړی ده چې له ایران نه ګوره بندیان راغله افغانستان ته تاجکستان بندیان ولې نه راځي
تاسې بېغم غوسې دا مشکل به ورسوه هغه مربوطو ارګانونو ته به یې ورسوه
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د بهرنیو چارو وزارت د ویان لمرستیال خاغلی صبغت الله احمد سره شریکه کړه محترم احمد د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې یوه تفاهم نامه نافذه ده اوس چې په تاجکستان کې ځینې افغانان بندیان دي او بیا د افغانستان په محبسونو کې تاجکان بندیان دي د دوی د تبادلې په برخه کې تفاهم نامه او مقررات څه وایي
و موافقتنامه انتقال زندانی ها میان افغانستان و تاجیکستان هست البته 191 زندانی داریم در تاجیکستان و قرار است
خاغلی احمد زماد پختن جواب که وویل چه د افغانستان و تاجیکستان ترمنز د بندیان و د تبادله موافقه شته و 191 افغان بندیان موجود دی د دا هم وویل په پام کې ده چې د دوی ډېری د افغانستان محابسو ته انتقال شي خو د دوی دوسیې څېړل او دقت غواړي او دغه کار به په نوبت سره ترسره شي ښاغلی احمد په دې برخه کې هڅې کېږي او هیله مندي شته چې دغه افغان زندانیان به د تاجکستان له محابسو نه د افغانستان محابسو ته انتقال شي
بدون شک و وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در این مورد بسیار حساس هست ما همیشه پیگیری موضوع بودیم شهروندای ما برای ما بسیار اهمیت دارن موضوع نگرانی خانواده های زندانی ها را هم درک میکنیم انشاءالله ما امیدوار هستیم زودی انتقال صورت بگیره
دوویل پرتل شکا د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې ډیر حساس ده دا موضوع مو تل تعقیب کړی ده موږ ته خپل هیوادوال اهمیت لري د دوی د کورنیو اندېښنې درکوو انشاءالله هیله مند یو چې دغه انتقال ژر تر ژره ترسره شي په تاجکستان کې زموږ سفارت دغه موضوع تعقیبوي
و این مورد سفارت ما در دوشنبه در حال پیگیری
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه ورېدل چې د کندوز له ولایته د شیر احمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و چې ډېری افغانان د تاجکستان په زندانونو کې بندیان دي هلته په تکلیف کې دي او د خپلو خپلوانو ورتګ یې هم ستونزمن دی دوی غواړي چې دغه افغان بندیان د افغانستان محبسونو ته انتقال شي چې د بند پاتې موده د افغانستان په زندانونو کې تېره کړي او د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خاغلی صبغت الله احمد وویل چې تر اوسه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د توافقنامې د پلي کولو په لړ کې یو شمېر افغان بندیان د هیواد محابسو ته انتقال شوي او د پاتې بندیانو دوسیې به په دقت سره وڅېړل شي او په نوبت سره به د افغانستان محابسو ته انتقال شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانې ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ راواخلئ. د دغو دوستانو پیغامونه او نشانې په غور واوري، شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي ستاسو ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مو نور نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونو. لومړی له تګاب څخه د یو اوریدونکي پیغام ورو چې د یوې ورکې شتي په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم ورو، د تګاب نه خبرې کوم. شیر نغامي نوم دی، زنده ولانه خزه ده چې ونی ده په تګاب کې. دا کده هر چا ناموسی نو په تګاب کې ورته پښتنه وکي. یو خزه ده چې تقریبا ډیره ده او نزوانه. السلام علیکم.
مننه کوم ورو، ستاسو د کور ودان وی خو خپل شمیره مون نه دی ویلې چې د دغه شزي کورنۍ په کوم شمیره ستاسو سره اړیکه ونیسي. نو زه به هغه شمیره اعلان کړم چې تاسو یې لاره د پیغام مشترک سره ولې دی 0 و ن ن 0 شپاش 2 4 شپاش. شپنه ورته بیا ویم 0 و ن ن 0 شپاش 2 4 شپاش. یو بل پیغام راخلو.
نه، د جنرال درمانیه مده هلمند ولایت د ګریشته ولسوالیه سملا په نامه الګ دی په بشورګای کې دی. هر روز چې پاره معلومات غواړي، یا د بهرني متکی خره جنګ نه راته وي، یا به د سیلینی، یا به د کلای گاز. هر روز چې پاره معلومات غواړي، ما ته دې په شمیره جنګ راته وي 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
السلام علیکم کشمن تر خیلیم د کابل ولایت دیساب ولسوالی نه البته تقریبا تیر کال په لوی اختر کې یو چا راته زنګ وهلی و په نامه د مسعود خرمی د ایران نامه همدغه پروګرام ته د یو ورکه پاکله معلومات ورکوو بیا راته د ایران یو چا مسعود خرمی په نامه باندې زنګ وهلی و ځان یې د میدان وردګو ولایت د نخته ولسوالۍ اوسېدونکی او ویلی چې زه تقریبا دا شپږ کاله کېږي چې د ایران په هېواد کې بندي یم زندانی یم او هر څوک د خرمی صاحب پاک له معلومات غواړي نو ما ته سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي زه به د مسعود خرمی پاک له ټول معلومات او دغه شماره دغه کورنۍ ته ورکړم زه مې خپله د تلیفون شماره ورته وایم زما د تلیفون شماره د صفر 0024 0024 0024 شماره بیا هم تکراروم صفر 0804 0804.
السلام علیکم زه تاج احمد خبر کوم د لغما ولایت نه ورور هم د سړی د اته کال کې څل د چا سره شکون ده څوم فضل یادې کله دې شوای زه نه خور لرم او نه ورور لرم او کله دې شوای چې نه بچیان لرم خو ښځه مې عثمانه تربوګو ولدا او تاسو دا اوس په لاند کابل کې سب زر سوال کې شي څه کې واري ثاني ما دې دغه لمر زنګوي چې پر شپږه یا شپږ پاند چې زه دې وو شپږ دې و سلام
السلام علیکم زاري رادیو ته دره دروږه په اخر کې چې په د ګریش په ولسوالۍ کې یو سړی لاندو کې چې موږ یو سړی د وبو سره کښلې دي یو کال یې کېږي نو د دغه لمبر یا یو شی کوم دا پیدا کوي نو ډېر به ښه وي بیا اگر سره نه دي ویلي د هغه راایسته. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ته یو پیغام لرم.
یو سړی چې نن په تاسو د ګمشدو په دغه کې ویلی وو چې موږ په غزنی کې پیدا کړی دی یو نجلۍ، یو ښځه مو پیدا کړی دی، هغه دغه دی په دغه شمېره موږ سره په تماس، چې هغه شمېره چې ویلی وو هغه موږ ته تاسو نه ډېره مننه کوم، هغه موږ ته راکړه په دغه شمېره سپر و نه درې
السلام علیکم زما سره ډیر داسې کسان شته چې د خپلو کورونو څخه ورک وه د ډېر مودو راهیسې او ډېر وخت کېږي چې بندیان دي، دلې د تخار دوی د جناغاب شراغا په نامه باندې دی او نور هم داسې ډېر کسانان شته چې دلې د دوه کاله د درې کاله د دوه نیم کاله د یو کال بندیان دي. زما سره ما ته را معلوم دي په کلا کې په یو محبس کې دي د طالبانو په لاس کې دي، نو که چېرې خپلوان یې غواړي نو په کلا کې بندیان دي یا د ما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. ټلیفون ما د کار نه کوي، د مسیج د لارې پیغام راته پرې سوال کوي 0 1 1 0 8 9 5 6 که کوم ځای خپلوان کې نو بیا به زه مسیج وګورم، بیا به زنګ ورته وهم. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. ما د ازادي راډیو خنځاکي عام نشر کی دلته یو ورو ازادي راډیو تلنګ راوالي ګور تازه په نامه ما سړی پیدا کړی دی چې نیکی جمعه کوي او په شپانا کې تاسو ته د مهرباني د مخې په تاسو مې نه ما سره اړي کوون شي سټورا یا تلويش ولس او تاسو د دې دی.
الو السلام علیکم. زه عبد الله د کندهار د ولایت خبرې کوم. دلته یو صبر میږي پرنګ سر دی سرګي شنیږي د کاپیسا د ولایت د ګاز ولسوالۍ دی کې په اړه څه معلومات غواړي ما سره دې په داش میرو تماس ونیسي 0 1 8 2 2 2 5. بل شمېره ده 0 1 1 1 1. والسلام.
بیا السلام علیکم. زاد البائے کله وزه د مندی ما د ثابت کله وزه د خندارین کله وزه د کم تام دا چې شی حالات باندې مو بخت نشم خو بس خپل کور سره ورسې وای د کور تنظیم شیخ کور د سیبر سرګردان د تشویش کې بلی کتو غواړم سره د نفر تلاش یا معلومات کې دا غزما ته پنځه مره به سره نوټ کی 0 1 0 1 3 2 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
کې سلام علیکم.
زلال الله جان یم د بولان د سیمه ته مړی کني ورې د تیواله د مشکې خاطر دې هر مسلمان ورې کړو اړه ګرځي معلومات لري راځي بولان تر بولان اډی زابل دی په مته رحمان السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم زنر وایس د ولایت د شورا د تاسو د دغه خبرې کوم دا چې رادیو ته بل ورځ یو ځنګولې او هغه د طالب اغازي چې د تمبو سره د ولست شوی دی دا نمبر باندې ما شمیره زده توام په دا شمیره دی ماته ځنګوي که هغه شمیره سات سری به موږ اعلان کړي 0 0 5 8 3 5 3 5 شمیره یو ځل ګوام 0 0 5 8 3 5 3 5. والسلام. زما پیغام دا دی چې زما یو ملګری ما یو څوک پیدا کړی دی د غزنی ولایت څخه دی زنانه دی که د هر چا د ورکې زما دغه شمېره ده په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووایي 0 0 5 4 3 5 6 6 1 3 او 6 6 دغه مې شمېره ده په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووایي
زه د هلمند ولایت د علي ولسوالۍ څخه په تماس کې یم.
علیکم سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی، خو تر یوې وقفې وروسته به د نورو دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالۍ ما د زمینداور د اجخیلو وسیدونکو یم. زما ورور دی په عمر د 11 کال دی. شش کال روژه څلرم د چورک دی. که چاته معلومات دا معلومات راکې
02 02 3 4 2 دا نمبر دی. صدا به شماره دی ما ته زنګ وکړ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اجان زین کوٹ ولسوالی زنگتان کلی اسے جن کی اس علاقہ کندھار ولایت کی چیز ہوں. جنا یہ عرور وقت کی قدیم نہیں تھی. محمد اجان زین کی تحت فضل جن مسئلہ دی تقریباً سر دیر یہ اولت کالا کیس نظر کسوی دی که هر مسلمان ورو ته فدی اورا معلومات یا ور سره دي مسجد تلیفون په دغه سره تبا کوي څه دا دې ډېر مهرباني څه سره آیا واریا وڅته نڅو نه ته دي.
السلام علیکم. زه نور محمد دهرات ولایت شندن ولسوالی د امارت کلی. زما ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی. اتل اتل خان دی او دوه کال کیږي چې ورڅوي دی. هر چا چې سره را پیدا کوي بپار بیا جمع ورکي او خدا نمبر دی بیا تماس ونیسي 0 00 5 4 3 9 2 4. سلام
سلام علیکم. زما یو زوی نه شیخا ورک دی تقریبا 1 کاله کېږي او د سربانا او چاته ویلي چې جرمني کې نشیر بن عمر سړی بندي دی او کزا موږ سره خیر چپاته راکړه. زه سره نه خاله میګم او بس په خاله مولې خالص په مولې کې اوسېږم. او لوم سره نه خان دې ځان جبل را باندې زما. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمایه واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د اسد خان زوی دی. دا وطل اسکل کی چې نادر کوي دی هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مال زن وي چې پر شپږه غلط څلور تل وي څلور ډیر شپږ سو واټیا فرای مال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زاهر لادن میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی رازین زوی په عمر 15 کلن 15 کاله کېږي چې دا یې نادرکه شوی دی. د کلات په ولایت کې چې حساب او مشکل هم لري که هرته یې په اړې په دې شمېره دی موږ ته زنګ ووهي 0 00 2 4 5 9 15. یو ځل بیا 0 00 2 4 5 9 15. صفر یوه بله شماره 0 00 3 4 5 9. ګلامین د محمد عظیم زوی د سید فاطر سوالی. وسلام.
بله السلام علیکم. زما یاد تروزی دی چې دا اوه میاشتې کېږي درکه شوی دی. نوم یې یاسین دی او شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې درکه شوی دی. نو که هر چا ته په اړه معلومات وي نو په دېش مانا د موږ سره تماس ونیسي 0 01 11 6 0 0 5 2 5. والله سلام علیکم یو فرمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زو د چې و مې اشته کې دې برکه شاو دې په څه تر وسه ویل شتاک سره څنګه سره څنګه شپه دې شماره دې نه ته زنګ وی کار ته سره په دې موجودې نه نو ته کوستري.
السلام علیکم زم امان الله دې د کونړ ولایت سیتون کې ما زمون څخه یو سړی نادرکه شوی دی. نوم یې نعمت الله دی. د پلار نوم یې ثنا ګل دی. د پکال د لوی اختر څخه نادرکه دی. په چا سره معلوماتي په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي چې پر واویا 520 یو سلو واتیا. وسلام. زه عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د چزارې د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه ندرکه سوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو یې عمر دی. که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم یې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 4 1 1 3 2 د ټلیفون بله شمېره ده 0 4 1 3 8 4